بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د کب یاهود د میاشتې شپږویشتمه د 1443 هجری قمری کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې څلیرویشتمه او د 2023 میلادي کال د مارچ 18مه نیټه ده. ګرانو اوریدونکو د خبرونې په پیل کې د ایران و نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د ایران، چین او روسیې د ګډې سمندري مانورې په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن پلوشي نومې پروګرام اوري او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د اسلاموفوبیا د مقابله په هکله پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډ شان د مې ورسته. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شید د محل خبرونه تا په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او متحده عرب اماراتو چارواکو د دوه اړخیزو سیمه ایزو مسایلو په هکله د نظر تبادله وکړه. افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران او عربستان موافقه ډیره مهمه بللې او عربستان وایي نړیواله ټولنه د صهیونیستي رژیم له اقداماتو سره مقابله وکړي. خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر استازي او د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي د متحده عرب اماراتو له مشر سره وکتل او د ډیرو مهمو دوه اړخیزو مسایلو او د سیمه ایزو نړیوالو بدلونونو په حق لای ورسره د نظر تبادله وکړه. د ایرنا د خبر له مخې اډمیرل علي شمخاني پرون ابو زبیتا له رسیدو سره سم د متحده عرب اماراتو له مشر محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان سره وکتل او د دوه اړخیزو اړیکو تاریخي مخینه او همداشان د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري او مذهبي اشتراکاتو ته په اشاره سره په ټولو برخو کې د ایران او اماراتو د اړیکو په پراختیا او ژورتیا ټینګار وکړ. شمخانی د کړکې جوړونکو عواملو د رول په بیانولو سره چې لسیمې د بهرو هیوادونو په لاسوهنې سره د فارس خلیج امنیت او ثبات ګواښي زیاته کړه. په ځایي تورمنیو باندې ولاړ ډله ییز امنیت ته د رسیدو لپاره کوشش د اوسنیو کړکېچونو ستره برخه له منځه وړلی شي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي موجوده ستونزې زیاتره د پردیو د لاسوهنو په فارس خلیج کې د امریکې او صهیونیستي رژیم د شیطانتونو له امله وبللې. ویل د لا پیاوړې سیمې جوړېدل یو ترلاسه کیدونکی ارمان دی چې ټول باید په دې لاره قدم واخلو. په دغه کتنه کې د متحده عرب اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان هم اماراتو ته د ښاغلي شمخانی له سفره د خوښۍ په ښودلو، همداشان د تهران او ریاض ترمنځ د وروستۍ موافقې په مبارکۍ سره هیله وښودله چې د ایران او اماراتو په اړیکو کې هم یو نوی څپرکی پرانستل شي. د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال وویل د اماراتو لپاره د ایران سفیر ټاکل شوی او وروستي فاینل کارونه ترسره کیږي او ډیر ضربه ابو زبیته واستول شي. علی باقری کنی پرون بوویل د تهران او ابو زوبه اړیکی هیڅ کله نه وی غوسه شوه، خود د واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سویا ټیټه شوه. وه هغه په دې خبرې سره چې اماراتو څو میاشتې مخکې تهران ته خپل سفیر را لېږلی دی زیاته کړه، د ایران سفیر به هم په نږدې راتلونکي کې متحده عرب اماراتو ته لاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستال له اروپایي هیوادونو سره د ایران د اړیکو په حق له هم وویل که اروپا د خپلو ګټو په لټه کې وي نو ایران ورسره کومه خاص ستونزه نه لري او اروپا به هم له ایران سره ستونزه ونه لري، خو مشکل په دې کې دی چې اروپا د نورو لورو ګټې تعقیبوي چې ورسره هم د ځان لپاره او هم د نورو هیوادونو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د تهران او آژانس اړیکې په خپلې سمې لارې روانې دي. په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو لورو هم داشان د بندیزونو د ختمېدو، د مذاکراتو، د یوکرین د حالت او د ایران د اسلامي جمهوریت او د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د ملګرتیا په حق له سلا مشورې وکړې. د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤل هم د ایران له خارجه وزیر سره په دغو خبرو کې د سیف ګارډ مسایلو د هواری په لړ کې د اټومي انرژي د نړیوال آژانس او ایران د ورستې موافقې د اجرا د چټکتیا په ضرورت باندې ټینګار وکړ. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماموریت غزیدو او په دغه هیواد کې د نړیوالې کړنلارې په حق لا خپلواکې څېړنې ته مثبته رائے ورکړه. د ایرنا د خبر له مخې د امنیت شورا 15 واړو غړو د اماراتو او جاپان له خوا وړاندې شوو دغو دوو وړاندیزونو ته مثبتې رائے ورکړې. د یاد وړاندیز له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویه نمایندګۍ یعنی یوناما ماموریت یو کال نور تمدیدیږي او د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوترش نه غوښتل شوی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دغه هیواد کې مخته پرته لاره وججوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلولو لپاره د ایران او عربستان موافقه د اسلامي نړۍ لپاره ډیره مهمه وبلله. بلاول بوټو زرداری د موریتانیا په پلازمینه کې د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په 97 غونډه کې په خپل وینا کې د اړیکو د بیا پیلولو لپاره د ایران او عربستان د موافقې په هرکلی سره وویل هر ډول جګړه او اختلافات د اسلامي نړۍ یووالي او ترقی ته تاوان رسوي. زرداری د تهران او ریاض په اړیکو کې ورستی بدلون ته په اشاره سره هم وویل موږ په اسلامي نړۍ کې په شخړو او اختلافاتو باندې د غور کې دوه غوښتن کیو ځکه چې نخته زموږ یووالی او وحدت ختموي، ترهګری او توندلاریتوب زیاتوي او له پرمختګ څخه مو پام اړوي. د پاکستان خارجه وزیر سرګند کړه اوس وخت دی چې په یمن، سوریه، عراق او لیبیا کې د صلح لپاره په خپلو کې یو شو او د دې کار په موخه د اسلامي ملګرتیا سازمان باید د خبرو اترو له لارې د حل لارو د پیاوړتیا لپاره خپل امنیتي میکانیزم پیاوړی کړي. بلاول بوټو زرداری همداشان د اسلامي نړۍ مخې ته پرتو ننګونو او په افغانستان، نیواکي فلسطین او کشمیر کې د امنیتي او اقتصادي کړکیچونو او له اسلامه د ویرونې د شیطاني ښکارندې په یادولو سره وویل د اسلامي ملګرتیا سازمان غړو ته پکار دي چې په مسجد الاقصی او نیواکي فلسطین باندې د اسرایلو د رژیم د بیا بیا تیری او غندنه جاری وساتي. د فلسطین خلک باید د قدس شریف په پایتخت له 1948 کال نه د مخکنیو سرحدونو مطابق خپلواک او آزاد هیواد ولري. او عربستان وای نړیواله ټولنه د صهیونیستي رژیم له اقداماتو سره مقابله وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نیواکي ټاټوبي کې د اسرایلو د رژیم د اقداماتو مخه ونیسي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د صهیونیستي رژیم د اقداماتو خلاف په پیوستون او یووالي باندې په ټینګار سره څرګنده کړه عربستان یو ځل بیا د یو خپلواک هیواد لپاره د فلسطینیانو پر حق ټینګار لري. هغه همداشان د ریاض او تهران موافقې ته په اشاره سره وویل دواړو لورو د هیوادونو د واکمنۍ د احترام، ښه ګاونډیتوب او د اختلافاتو د هواري په حق له موافقه وکړه. بن فرحان هیله وښودله چې له ایران سره د عربستان موافقه د فارس خلیج سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا لامل شي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ۔
د ایران، چین او روسیې ګډه سمندري مانورا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د 2023 کال د سمندري امنیت کمربند تر عنوان لاندې د ایران، چین او روسیې ګډې سمندري مانورې پراخ نړیوال انعکاس موندلی او د نړۍ ټولو رسنیو ورته د لومبي خبر په توګه کوریج ورکړی دی. د ایران، روسیې او چین درې واړو هیوادونو په 2019 کال کې هم د سمندري ملګرتیاو د زیاتولو په موخه ګډ پوځي مشکونه ترسره کړي وو، چې هغه کال یې پراخ نړیوال انعکاس درلودلی وو او زیاتره شناندو د نړیوال نظام د څو قطبي کولو په لړ کې د ستر نړیوال خوځښت په توګه یاده کړې وه. له دې امله د اوسنۍ مانورې ترسره کېدل د متقابل اعتماد د لوړې سویې او د ستراتیژیکو ملګرتیاو د پراختیا او له سمندري امنیتي ګواښونو سره د ګډې مقابلې لپاره د تهران، ماسکو او بیجنګ د توانمنې نښه ده. د نړۍ په مختلفو سیمو کې د سمندري غلاګانو زیاتېدو په نړیوال تجارت کې د بین المللي اوبلارو او سمندرونو اهمیت ته په پام سره د ایران، روسیې او چین ترمنځ د سمندري ملګرتیا او پراختیا ډېر اهمیت لري. د شنګای د علومو په اکاډمۍ کې د نړیوالو اړیکو د کارپو سان چی په باور د دې مانورې د ترسره کېدو وخت ډیر مهم دی او د امریکې د بندیزونو له ډول ډول دباوونو سره په مقابله کې د قدرت نښه ده. پر دې سربیره د سیمې او نړۍ د دریو غوره طاقتونو ترمنځ د سمندري ملګرتیا او پیاوړتیا د نړیوالې کشتۍ چلونې د امنیت او له سمندري غلا سره د مبارزې ضامنه ده. په نړیوال تجارت کې د سمندري لارو د اهمیت زیاتېدو ته په پام سره شک نشته چې د سیمه ایزو نړیوالو سمندري ملګرتیا او پیاوړتیا د وریښمو د لارې په شمول د دغو لارو اهمیت زیاتوي. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې تل ویلي دي چې د ډیرو مهمو نړیوالو اوبلارو په توګه د هند سمندر، د شمالي سیمې، عمان سمندر، فارس خلیج او د هرمز اوبلارې د امنیت لپاره د ډیر اهمیت قائل دي، او په تیرو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت کړنلاره په دې سیمه کې هم دا ده چې د سیمې د هیوادونو په ملګرتیا سره د دغو اوبلارو امنیت هم په ډیره لوړه سویه تامین کړي. د نړیوالو چارو کارپو سونګ ژوک پینګ په دې هکله وایي، د ایران، روسیې او چین د سمندري ځواکونو مانوره د کشتۍ چلونې د ملاتړ او حفاظت او همداشان د اقتصادي امنیت لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د درې واړو هیوادونو تجارت او اقتصاد زیاتره صادرات محور دی او په عمل کې خودنه کوي چې د نړیوالو اوبلارو د امنیت د تامینولو او د نړیوال تجارت د امنیت د ضمانت ورکولو لپاره ضروري توانمنی هم لري. په هر حال د ډیرو ماډرن او پرمختللو بیړیو او کشتیو لیګل په عمان سمندر کې د ایران د اسلامي جمهوریت، چین او روسیې د سمندري مانورې د لوړې سویې نښه ده. دې ته په پام سره چې امریکې په دې وروستیو کلونو کې په سمندرونو په تیره بیا د چین د خواوشا په اوبو او په مهمو نړیوالو اوبلارو کې خپل پوځي شتون ډیر زیات کړی دی، او حتی ویل کېږي چې د فارس خلیج د څنډې له ځینو هیوادونو سره د سمندري ائتلاف جوړولو په تکل کې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت، چین او روسیې درې واړو هیوادونو ترمنځ د سمندري ملګرتیا او پیاوړتیا، د سمندري امنیت په ساتنې او د سیمه او نړۍ هیوادونو ته د صلح او دوستۍ د پیغام په لیږلو کې ډیر اهمیت لري. دا خبره له دې نظره ډیره مهمه ده چې امریکې او انډیوالانو یې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې پرله پسې د سمندري مانورو په ترسره کولو سره د نړیوالو اوبلارو امنیت په خطر کې اچولی او سبب شوی دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د پوځي توپ بهیر وده وکړي. حال دا چې د نړیوالو اوبلارو امنیت تل باید تضمین شوی ووسی، او چې له امله یې نړیوال تجارت په تیره بیا د انرژۍ انتقال رونق ومومي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وښیه.
د تاریخ پاڼه قا
قدر من اوریدون کو زما فاطمی سلامونه اونې کې پرزوینه و منې عزیزانو وسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د شعبان یا د برات د میاشتې له 24 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 12 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه و اتیا کاله پخوا د 1400 میلادي کال د مارچ په 12 نیټه د رومیانو له ماتې وروسته بیت المقدس د مسلمانانو لخوا فتح کړی شو. د اسلام له ظهور وروسته او د اسلامي فتوحاتو د پراختیا په بهیر کې له رومیانو سره د مسلمانانو لومړنۍ جګړه د سره سمندر په شمال کې وشوه. د دوهم خلیفه حضرت عمر په وخت د مسلمانانو لخکر رومیانو ته ماتې ورکړه او د فلسطین جنوب یې آزاد کړ. له دغه ماتې وروسته د روم امپراتور فلسطین ته یو لخکر واستوه، خو په هغه نښته کې چې په فلسطین کې وشوه رومیانو یو وار بیا له مسلمانانو سختې ماتې وخوړه او په دغه جنګ کې د روم د لخکر قومندان ووژل او مسلمانان دمشق ونیوه. له هغې وروسته مسلمانانو په فلسطین او شام کې دیره شول او د بني عباس د واکمنۍ په یوه پړاو کې په بغداد کې د خلافت د مرکز تابع و، خو په مصر کې د فاطمیونو د واکمنۍ په وخت فلسطین د هغوی یوه برخه وګرځېده. له 1099 کاله راهیسې مسیحیانو د بیت المقدس د نیولو لپاره صلیبي جنګونه پیل کړل او دغه ښار څو ځله د یو بل په لاس کې وغورځېده، خو بالاخره په 1250 میلادي کال کې د مسلمانانو د سردار صلاح الدین ایوبي لخوا آزاد کړی شو او له هغې وروسته د مسلمانانو په لاس کې پاتې شو. په لومړي نړیوال جنګ کې ټول فلسطین د انګریزانو لخوا ونیول او له 1948 کال راهیسې د نړیوال استکبار د دسیسو له مخې د صهیونیست رژیم په نیواک کې دی. خو د فلسطین مسلمان ملت چې د دغه ټاټوبې اصلي خاوندان دي، د خپل نیول شویو ټاټوبو د ازادۍ لپاره له غاصبو صهیونیستانو سره خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. یو سل دو دیرش کاله پخوا د 1412 هجری قمری کال د شعبان یا د برات د میاشتې په 24 نیټه د اسلام یو ستر فقیه او مرجع میرزا محمد حسن شیرازی وفات شو. هغه په 1213 هجری قمری کال کې د ایران په شیراز ښار کې وزیږید او له مقدماتي زده کړو وروسته د عراق د نجف یا شف علمیه حوزې ته ولاړ او ډېره موده یې د هغې زمانې له ستر عالم او فقی شیخ مرتضی انصاري څخه علمي ګټه پورته کړه، تر دې چې پخپله هم د استاده یو د مسلمانانو د مشرۍ مقام ته ورسېد. په ایران کې د میرزا شیرازی نوم د ناصر الدین شاه قاجار په زمانه کې د تماکو له غورځنګ سره مل دی. هغه د تماکو او لوګن جو څیزونو چې برطانیه په خپل انحصار کې راوستی و د استعمار او استعمال د حرموالي د فتوا په صادرولو سره په ایران کې د انګریز استعمار له ځینو ګټو لټونو څخه مخنیوی وکړ. دغه فتوا د ایران د هغه وخت د پاچا او د برطانیې له حکومت سره د یوې څرګندې مبارزې په څیر وه. د تماکو د حرموالي پیښې د استبداد او استعمار پر خلاف د ایران د خلکو د ورپسې وختونو د مبارزو پر پیاوړتیا یو مهم اغیز وشینده. پنځه اویا کاله وړاندې د 1948 میلادي کال د مارچ په 12 نیټه د انګلستان، فرانسې، بلژیک، هالنډ او لوکزامبورګ د هیوادونو استازو د بلژیک په پلازمینه بروکسل کې له یو بل سره د ملګرتیا تړون لاسلیک کړ. په دغه تړون کې چې د بروکسل تړون نومیږي، دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې خپل کلتوري او اقتصادي اړیکو په پراخوي او ګډ دفاعي سیستم به جوړوي. د بروکسل تړون د ناټو د پوځي تړون د جوړېدو لپاره زمینه اواره کړه. څو میاشتې وروسته د امریکا او کاناډا او د بروکسل د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمیانزه په واشنگتن کې غونډه وشوه چې په 1979 میلادي کال کې د دغو او د لویدیځې اروپا د نورو هیوادونو ترمیانز د ناټو د تړون لاسلیک کېدا لامل شوه. اولنن اتویش کال وړاندې د 1931 لمریز کال د کپ یاهوت د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه قدرمنزوی حجت الاسلام سید احمد خمینی وفات شو. هغه په 1934 لمریز کال کې په قوم کې زیږیدلی و او د خپل قدرمن پلار تر څارنې لاندې وروزل شو او د دیني علومو زده کړو ته یې مخه کړه. حجت الاسلام سید احمد خمینی د ایران د اسلامي انقلاب په بهیر کې د انقلابیونو او امام خمینی رحمت الله علیه ترمنځ د اړیکو په رامنځته کولو کې مهم رول درلود. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هم د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د عزتمن زوی چې ځان یې له انقلاب ته وقف کړی و د مختلفو څوکیو لپاره د ډیرو وړاندیزونو سره سره هم هغه شان د امام خمینی په خدمت کې پاتې شو او د هغه یار او ملګری و.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې د قران په لوشې نومې پروګرام اوري، ورپسې هم د اسلام نه د ویرونې سره د مقابله په حق له پروګرام درته وړاندې کیږي. نو د خبرونه تر پای پورې تاسو د ملګرتیا په هیله یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
عزیزانو، او سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د دغه مطلب ځینی برخه تاسو ته وړاندې کړو. که تاسو ته یاد وي، په تیره برخه کې د ممتحنې سورې شپږم آیت ته رسېدلی وو. نن غواړو د دغه مبارکې سورې له اووم تر دیارلسم آیتونو پورې تلاوت او ژباره یې در واورو. نو په سر کې مو پام راغواړو د ممتحنې د مبارکې سورې له اووم تر نهمو آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی فرمایي:
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
امید دی چې الله ستاسو او د هغو کسانو په منځ کې دوستي پیدا کړي چې تاسو ورسره دښمني کړې ده، او الله ښه قادر دی، او الله ډیر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی. الله تاسو له هغه کسانو څخه نه منع کوي چې له تاسو سره یې په دین کې نه جنګ کړی دی او نه یې تاسو له خپلو کورونو نه ویستلی یاست. دا چې تاسو له هغوی سره نیکی وکړئ او له دوی سره انعطاف وکړئ، بېشکه الله انصاف کوونکی خوښوي. بېشکه الله تاسو یوازې له هغو کسانو نه منع کوي چې له تاسو سره یې په دین کې جنګ کړی دی او تاسو یې له خپلو کورونو څخه ایستلي یاست، او ستاسو په ایستلو کې یې یو له بل سره مدد کړی دی. دا چې تاسو له دوی سره دوستي وکړئ، او هر هغه څوک چې له دوی سره دوستي وکړي نو همدغه کسان ظالمان دي.
عزیزانو، په تیره برخه کې له هغو دوستانو او خپلوانو سره د اړیکو د خوڅولو خبره وشوه چې د کفر او ضد په وجه د دین د دښمنانو په لیکه کې راغلي دي. دا آیتونه هغو مسلمانانو ته چې له مکې مدینې ته هجرت کړی فرمایي: هیله ده چې د مکې مشرکان چې ستاسو له خپلوانو دي اسلام ومني او دښمنۍ په دوستۍ بدل شي. البته اوس هم په مسلمان اوس هم چې مسلمان نه دي، که د مسلمانانو پر خلاف کوم اقدام نه وي کړی، ورسره مینه او یا خدمت کول ستونزه نه لري، او د اخلاقي اصولو په اساس له هغوی سره اړیکې ټینګولی شي. البته په دې ډول چې نه هغوی په مسلمانانو کې نفوذ وکړي او نه د مسلمانانو ایمان له هغوی سره د اړیکو په وجه سوسته او کمزوري شي.
ایزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د مسلمانانو او نورو ترمنځ د مینې یا دښمنۍ معیار دیني تعلیمات دي. باید هغه غیر مسلمان سره چې د مسلمانانو په خلاف کوم اقدام نه دی کړی او توطیه نه غواړي نیک چلند بوسی، خو کوم کس چې د ایمان د خاوندانو په خلاف د سازشتونو او توطیعو هڅه کوي دښمن ګڼل کیږي او باید ورځنی براعت او بیزاری وسی. دوهم، له مسلمانان سره د کافرانو له تیرو بد سلوکیو په دې شرط چې هغوی له دښمنۍ لاس واخلي تیرېدلی او معاف کولی سی. دریم، اسلام د نیکۍ او عدالت دین دی حتی له کافرانو سره. سلرم، د خیر په کارونو کې باید اړمن او ضرورتمن کافران هم په نظر کې ونیول سي او له هغوی سره له نیکۍ ډډه ونه سي.
عزیزانو، وسم پام وکړئ د ممتحنه سورې د لسم او یولسم آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی فرمایي:
یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
اے هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، کله چې تاسو ته مؤمنې ښځې راسي چې هجرت کوونکې وي، نو تاسو دوی د ایمان له نظره وازموئ. الله د دوی په ایمان ښه عالم دی، نو که تاسو دوی مؤمنې وپیژنئ، نو تاسو دوی کافرانو ته بیرته مه استوئ. دوی د هغوی کافرانو لپاره حلال نه دي او نه هغوی د دغو مؤمنو ښځو لپاره حلال دي، او تاسو د دغو مؤمنو ښځو دغو کافرو خاوندانو ته هغه څه ورکړئ چې دوی لګولی دي، او پر تاسو باندې په دې کې هیڅ ګناه نشته چې له دوی سره نکاح وکړئ، خو په دې شرط کله چې تاسو دوی ته د دوی مهرونه ورکړئ او د کافرو ښځو په اسمتونو منګولې مه لګوئ. په نکاح کې یې مه ساتئ، او تاسو هغه څه وغواړئ چې په دغو کافرو ښځو مو لګولي دي، او دوی کافر خاوندان دي هم هغه څه وغواړي چې دوی په دغو مهاجرو ښځو باندې لګولي وي. دغه د الله حکم دی. الله ستاسو په منځ کې په ده سره فیصله کوي، او الله ښه عالم ښه حکمت والا دی. او که چیرې ستاسو په ښځو کې کومه ښځه ستاسو له لاسه ووځي او کافرانو ته ولاړه سي، بیا ستاسو وار راسي غزا وکړئ، نو غنیمت واخلئ. نو تاسو هغو کسانو ته چې د هغوی ښځې تللي وي همره مال ورکړئ چې هغوی پر هغو ښځو لګولي دي، او تاسو له الله نه وویرېږئ چې پر ایمان لرونکی یاست.
عزیزانو، په تیرو آیاتونو کې پسې چې له غیر مسلمو سره د مسلمانانو د اړیکو د څرنګوالي په هکله او د آیاتونو د ښځې او مېړه ترمنځ په داسې بڼه کې چې یو مسلمان او بل کافر شي د اړیکو په مسله غږیږي او فرمایي، کله چې له کفارو یوه ښځه اسلام ته راشی او اسلام راوړي او تاسو ته پناه دروړي، نو وروسته له دې چې ډاډه شوی یاست چې ایمانداره ده، کافرانو ته یې مستونه کوئ. په دغه شان کیسونو کې که کافر میړه د دغې ښځې حق مهر ورکړی وي، اسلامي واکمن باید دغه مهر د هغې تیر میړه ته ورستون کړي. لکه څنګه چې که یوه مسلمانه ښځه کافرانو ته پناه یوسي، د مسلمان له زوجیته وزي، په دې بڼه کې کفار باید دغه ښځې حق مهر چې مسلمان سړی ورکړی هغه مسلمان ته استانه کړي، او که دا کارونه وکړي مسلمانان باید هغه له ولجي او جنګي غنیمت چې له کافرانو اخلي هغه مسلمان سړی ته ورکړي چې تاوان یې پوره شي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، ښځه د دین په انتخاب کې د مېړه تابع نه ده او باید له مېړه خپلواک خپله عقیده انتخاب کړي. دوهم دا چې مسلمان سړی یا ښځه د مېړه یا ښځې له کافرېدو وروسته ګډ ژوند جاري نسي ساتلی، هغوی قهرن او هرومرو له یوه بله جدا کیږي او طلاق ورکولو یا اخیستلو ته هم ضرورت نسته. دریم، کله چې یوه کافره ښځه مسلمانه سي، باید د ایمان راوړلو دلیل او څرنګوالی یې وارزول سي چې څرګنده سي له دغه کاره د هغې مقصد او محرک جاسوسي یا پخواني مېړه سره اختلاف او یا له یو مسلمان سړي سره مینه نه وي. څلرمه، د وګړو د مالي حقوقو خیال ساتل. د هغوی د اسلام یا کفر تابع نه دي، باید د هر یو سړي که هغه مسلمان وي او که کافر حق په عادلانه توګه ورکول سي.
ګلونو اوریدونکو، اوس هم د ممتحنه سورې د 12 او 13 آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې خدای تعالی فرمایي:
يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلن اولادهن ولا يأتي يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
اي نبي كالتشتاتمو مؤمن شجراسي التشلتاسر فدي خبر بي أتكبي چله الله سره په هیڅ شی نشریک وی او غلا بنکوي او زنا بنکوي او خپل اولاد بنوجني او نه به هغه بچی چې په لمنه کې لري خپل حرام بچی په دروغ په خاوند پوري نه تړي او په نیکو چارو کې به ستانه فرمانی نکوي نو ته دوی به اتکړه او د دوی لپاره د الله مغفرت وواړه بشکه الله ډیر بخښونکی به حد رحم کوونکی دی ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی له هغه قوم سره دوستی مکوئ چې الله پر هغوی باندې غضب کړی دی یقینا دوی له آخرته داسې نا امیده سوي دي لکه کفار چې د قبرونو والاو له راژوندي کېدو نه نا امیده سوي دي
عزیزانو د تیرو آیتونو په دوام کې چې د مهاجرو ښځو د حالت په اړه وې د آیتونو د مشرکو ښځو په اکل دي چې د مسلمانانو لخوا د مکې د فتح په وخت اسلام راوړ او غوښتل یې چې له پیغمبر اکرم سره بیعت وکړ هغه شرطونه چې په دغه آیتونو کې د ښځو د بیعت لپاره راغلي د سړیو په بیعت کې هم صدق کوي خود جاهلیت کلتوری شرایط او حالات داسې و چې دغه چارې په ښځو کې لا زیاتې دود وې او باید له هغې سره سخته مقابله شوی وای د پلار کور ته د وړلو لپاره د میړه له مالونو غلا زنا او نامشروع اړیکې په تېره بیا د میړه د نشتون په دوران کړې د مشروع یا نامشروع بچیانو سقطول او د نورو د بچیو لویول او په خپل میړه پورې تړل هغه مسایل و چې ضروری و د خدای رسول له جنسي او مالی ککړتیاو د ټولنې د پاکولو لپاره په هغو کې سختي وکړي
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی ښځه یوه خپلواکه په انتخاب کې آزاده او د حقیقي او حقوقي شخصیت مالک مخلوق دی نو ښځې باید په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې په خپل ارادې سره او له سړو خپلواکه فیصله وکړي او د خپلو میړونو تابع نه دي لکه څنګه چې د اسلام په لومړیو کې ښځو له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نیغ په نیغه خبرې کولې او خپل نظرونه به یې ورته بیانول دوهم دا چې له فساده د ښځو پاک پاتې کېدل له ډیرو مفاسدو د ټولنې د سلامتیا او پاکۍ زمینه برابروي که ښځې پاک لمنه وي او په خپلو اشوګریو او نازونو سره ځانونه هوسبازو سړو ته وړاندې نه کړي ټولنه تر زیاته حده له نامشروعو اړیکو او د میرمنو او میړونو له خیانته پاکه پاتې کیږي په نتیجه کې ډیر ټولنیز تاوانونه چې د جنسي ازادۍ او ناسالمو اخلاقي اړیکو په وجه رامنځته کیږي له منځه ځي
ډیر عزتمن اوریدونکو د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو
العلي العظيم لا حول ولا قوة دا تهران د پښتو خبرونه خو ګمناوالو د سلامونو په وړاندې کولو سره په دې شیبو کې حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
استاسو درنه حضور ته حاضر شوی سو د اسلام څخه د ویرونه سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړی. د مارچ د میاشتې 15مه نیټه په نیوزیلینډ کې په یو جمعات باندې د ترهګرې حملې او د لسګونو لمونځ کوونکو د وژلې یادونه کوي. دغه ورځ له اسلامه د ویرونې سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. نو په دې اړه مو ځانګړي مطلب ته ستاسو پام راغواړو.
ډیرو عزتمن اوریدونکو د مسلمانانو په تیره بیا په نیوزیلینډ کې د مارچ د میاشتې 15مه نیټه یوه نه هیریدونکې او غمجنه ورځ ده. د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه یو بریدګر چې په وسلو باندې سنبال و د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ کې په یوه جمعات باندې برید وکړ او یو 55 تنه لمونځ کوونکي په شهادت ورسول. داسې حمله چې په معاصر تاریخ کې تر ټولو مرګونې پیښه بلل کیږي. دغه برید په لویدیځو هیوادونو کې چې تش په نامه د ازادۍ ادعا کوي د مسلمانانو پر ضد تر ټولو لوی ترهګریز اقدام پاتې شوی دی. که دغه شانې مرګونې برید په عیسویانو یا هم یهودیانو شوی وای نو داسې ورځ به نه وه چې د نړیوالې ټولنې د لورې یادونه شوې نه وای او ګڼ شمېر مستند فلمونه ورپه هکله جوړ نه وای شوي. خو لویدیځوال حتی په خپلو هیوادونو کې د مسلمانانو پر ضد د کرکې پښتون هم اعتراف نه کوي او د اسلام ضد اقداماتو ته د بیان د ازادۍ تر نوم لاندې جواز ورکوي. په لویدیځو هیوادونو کې د اسلام ضد بهیرونه په عامه موضوع باندې بدله شوې ده. توندلارې خیپالې ډلې چې اسلام سره دښمني کوي نن سبا په اکثره لویدیځو هیوادونو کې واکمن شوي او حکومتونه یې په لاس کې نیولې دي. له اسلام او له کډوالې سره دښمني یو بل سره غوټه خوړلې ده. د اروپایي هیوادونو اکثره مسلمان نان کډوال دي او له افریقا او لویدیځې اسیا سیمې څخه اروپا ته ورغلي دي. په دې خاطر د مهاجرو ضد ډلې د اسلام ضد له ډلو سره یو موټی شوي هم دي. د فرانسې د علمي څېړنو د ملي مرکز سیډان او اندیال فرانسوا بورګ وایي په اروپا فرانسې کې د اسلام ویرونې ښکارنده یوې خطرناکې کچې ته رسیدلې ده. کله دغه مخکې مسلمانانو سره دښمني خیپالو ډلو ته ځانګړې وه خو اوس دولتونه یې تر شا درېدلي دي او ورځ تر بلې هغه ته وده ورکوي او اسلام سره د زیدیت په یوه دولتي ښکارندې بدله شوې ده. په همدې لړ کې د تیر کال په جون میاشت کې په اروپا کې د مدني ټولنو پورې اړونده یو 40 موسسو په اروپایي اتحادیې باندې اسلام ویرونې سره د مبارزې پر ضرورت د سترګو د پټولو تور ولګوه. هغوی په یوه لیک کې د اروپایي اتحادیې څخه غوښتنه وکړه چې اسلام ویرونې سره د مبارزې لپاره یوه څانګه رامنځته کړي. دغو موسسو د لیکونو په خپرولو سره په دې زمینې کې د اروپایي اتحادیې په سوستۍ باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
په یوه قرار هیواد نیوزیلینډ کې د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې د 15مې نیټې ترهګر برید دومره وحشیانه او ظالمانه وو چې رسنیو او سیاسي ټولنو سترګې پرې نشوې پټولې. نیوزیلینډ له ټولې نړۍ څخه جلا سیمې کې واقع دی او له هیڅ یوه هیواد سره دښمني نه لري او تل د امنیت په نړیوالو ځانګړنو کې تر ټولو پر امن او قرار هیواد بلل شوی دی. په نیوزیلینډ کې زیاتره کورونه تالا نه لري. د کورونو کړکۍ او کلکینانو باندې پنجرې هم نه دي لګول شوي. د کورونو د غولي چار چاپیره حصارونه یا کلایې دومره لنډې دي چې په اسانۍ باندې پښه پرې اړول کیږي. د نیوزیلینډ په ښارونو کې عمومي فضا ډېره کرار ده او حتی غلا او ورته نور جرمونه هم پکې ډېر کم دي. خو په یوه داسې کرار هیواد کې هم مسلمانانو لپاره امنیت نشته. وتلی بلګای هم هغه د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې تر هغریزه پیخه ده چې پکې یو 500 لمونځ کوونکي په خپلو وینو کې ککړ شول. د اسلام ضد دغه ترهګر له بریده مخکې په عامه ټولنیزو رسنیو کې ویلي وو چې ځکه یې نیوزیلینډ د دې کار لپاره ټاکلی دی چې دغه هیواد کې امنیتي تابعیاوې کلکې نه دي او په اسانۍ سره خپل هدف په نښه کولی شي. دا برید پر مهال د لمونځ کوونکو د وجلې انځورونه د ترهاګر له خوا ټولنیزو رسنیو کې نندارې ته وړاندې شول. بریدګر 28 کلن ځوان وو او د آسټرالیا خاریز وو چې د بینټن هربسن تارنټ په نامه د آسټرالیا د خیپال ګوند غړیتوب یې درلوده. هغه په بیرحمه سره په دوو جماعتونو باندې برید وکړ او په لمونځ کوونکو باندې ړاندې ډزې وکړې. د نیویارک ټایمز خبریال ریچارډ پیرز په وینا د مارچ د میاشتې په 15مه په خپل راپور کې هغه لیکلی دی، ټاپیانو هڅه کوله چې په پروت حالت کې ځان یو امن ځای ته ورسوي، یو شمېر هم د تیښتې هڅه کوله او حتی ځینو د مړو شاته پټېدل، خو بریدګر په هیڅ چا باندې رحم ونه کړ او یو په یوې یې په نښه کول او په پورا پورا شاجوره او یا جاجوره به یې په مړو او زخمیانو باندې خالی کوله. هغه په ښځو او نجونو او همداراز په ماشومانو هم رحم ونه کړ او په هغو باندې هم یې ډزې کولې او حتی په مړو باندې به یې جاجوري خالی کولې. دغه ترهګر له دغو ټولو بوګنوونکو جنایتونو څخه ویډیو هم جوړه کړه او په آنلاین توګه یې په سوشل میډیا کې نندارې ته وړاندې کړې وه. دغه ویډیو چې په فیسبوک کې خپرېده، په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې تر ټولو زړه بوګنوونکې ویډیو بلل کېږي. د نیویارک ټایمز راپورټر دغه راز لیکي، دغه وحشت د توکم پلنې او د ټولنیزو رسنیو ترمنځ د پیوستون پایله ده. دا سم عام وژنه چې په ظاهر کې د سپین پوستو او توکم پلنې او د نفرت په انګیزې سره ترسره شوي او په ژوندۍ توګه په فیسبوک کې خپره شوي او د ویروس په څیر ټولنیزې شبکې یې په بر کې نیولې. راپورټر زیاتوي دغه برید د نړۍ تر ټولو د قرار هیواد امنیتي مخینه ورانه کړه. د دې راپور سره سم یو مسلمان چې د جماعت په دروازه کې ولاړ وو، د بریدګر په لیدلو سره هغه ته د ورور په ویلو سره سلام کوي، خو سمدستي د بریدګر له لورې ویشتل کیږي او په ځمکې باندې د غځېدو په حالت کې دی چې بریدګر یې په سر باندې ډزې کوي.
دونکو د پاکستان په غوښتنې سره د اسلامي همکارایو د سازمان د درې کلونو له حالو ځله وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سملې په 2022 میلادي کال کې په خپله کال هنداره یعنی کلینډر کې د مارچ د میاشتې 15مه نیټه له اسلامه ویراونې سره د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوي، لیکن د امریکا په شمول لویدیځو هیوادونه د ملګرو ملتونو له دغه پریکړه لیک څخه د ښکاره ملاتړ لپاره چمتو نه شول. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی نیکولاس دوریوی ور دغه پریکړه لیک ستونزې رامنځته کوونکې بللې او د ملګرو ملتونو عمومي سمبلۍ په اعتراض کولو سره یې ویلي دي د اسلام ویراوانې لفظ د بیان د ازادۍ او د مذهبي ازادۍ سره په ټکر کې دی او په نړیوالو حقوقو کې هیڅ ځانګړې تعریف نه لري. دا یوه داسې ازادۍ ده چې فرانسه ورڅخه دفاع کوي لکه له نورو ازادیو څخه، لکه د بیان ازادۍ. د فرانسې د دولت د استازي دغه دریځ په ښکاره توګه د اسلام ضد له ترهګرو څخه د دغه هیواد د ملاتړ ښودنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې استازي هم د فرانسې د استازي له دریځه ملاتړ وکړ او ورته اندېښنې څرګنده کړي هم دي. په لویدیځو هیوادونو کې په مسلمانانو باندې د مذهبي بندیزونو او محدودیتونو په لګولو کې تر ټولو مخکښ دی. په حقیقت کې اسلام سره دښمنۍ په لویدیځو هیوادونو کې جړې موندلې ده او د بیان ازادۍ یوه داسې سرپوغ دی چې د مسلمانانو پر ضد د تاوتریژن او د ترهګریزو اقداماتو او د اسلام ویراونې څخه د ملاتړ لپاره د لویدیځو هیوادونو له لورې کارول کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی څو کاله مخکې د لویدیځو هیوادونو ځوانانو ته په ولي کې د پاریس له ترهګرې پیښې وروسته د لویدیځ کلتور له خطرې څخه یادونه وکړه. اوی پر میل دغه کلتور په دوو ځنګړنو یعنی ابتزال او تاوتریخوالي سره جنایت پنځوي او د هغو ترهګرو پنځونکی دی چې په لمنه کې روزل شوي دي او نړیوال امنیت له خاطر سره مخامخ کوي. هم نن سبا د لویدیځو سیاستوالانو د غوسې او د کینې اور په هغو توپکونو کې ښکاره کیږي چې بېګناه مسلمانان په نښه کوي. په نیوزیلینډ کې په جومات باندې برید او د یو 50 نونځګزارو ام وژله د لویدیځو هیوادونو د اسلام ضد او کډوال ضد سیاستونو مستقیمې پایلې ګڼل کیږي.
پکو دوستانو له اسلامه د ویرونې له پروسې سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو. نو تاسو هم په نیومن خدای سپارو.
د خدای په امان.